السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د ماسپخین ادرې بجې شوې دي د شورو ورځ او د 2012 کال د جون 14 نیټه دا ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وای نړیوال ځواکونه د حق نه لري د خلکو په کورونو بمباری وکړي او د پاکستان د موسیقي وتلې هنرمند د غزل بادشاه مهدی حسن د اوږدې ناروغۍ وروسته مړ شوی. دا او په نورو موضوعاتو باندې رپورټونه واوري خو اول زموږ د همکار ګل ایاس نه تازه خبر ناورو.
لومړی د مهم خبرونو سره کې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ویلي چې پاکستان امریکا سره د برابرۍ او باور په بنیاد اړیکې غواړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویلي د ناټو په مشرۍ کې ائتلافي ځواکونه له دې وروسته په هیڅ صورت اجازه نه لري چې د افغانانو په کورونو هوایي بریدونه وکړي. او په عراق کې پرله پسې بمي چاودنو او بریدونو کې د 500 نه زیات کسان وژل شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ویلي چې پاکستان امریکا سره د برابرۍ او باور په بنیاد اړیکې غواړي. د ایوان صدر لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه نوموړي د خبرې په اسلام آباد کې د امریکا د کانګرس یو پلاوی مشر ټوډ پلاټس سره په خبرو پر مهال کړی دی. په دغه ملاقات کې ولسمشر آصف علي زرداری په دې خبره زور واچولو چې د بی پایلټ الوتکو بریدونه اغیزناک نه دي او د سره د دواړو هیوادونو اړیکې ته زیان رسیږي. بلخوا ټوډ پلاټس ویل امریکا پاکستان سره یو وار بیا کار کول او د پاکستان د ولس په هر ممکنه توګه مرستې کول غواړي. په دې ملاقات کې د امریکا او پاکستان په دواړو خیز اړیکو د ترهګرۍ پر ضد جګړه او د سیمې په حالاتو خبرې وشوې. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویلي د ناټو په مشرۍ کې ائتلافي ځواکونه له دې وروسته په هیڅ صورت اجازه نه لري چې د افغانانو په کورونو هوایي بریدونه وکړي، حتی کې هغه د افغان او بهرنیو ځواکونو د دفاع لپاره هم وي. کرزی پرون په ارګ کې په یو خبري غونډه ته د وینا پر مهال ویل چې په لوګر کې د تیری ونې د پیښې وروسته چې د ناټو په هوایي حمله کې 13 ولسی وګړي وژل شوي وو، په دې هیواد کې د ناټو او امریکایي ځواکونو له عمومي قومندان جنرال جان ایلن سره په سلا شوي او زیاتوي
هو له ناټو سره واضح یوه موافقه حاصله شوې چې دوی نور په هیڅ صورت اجازه نه لري چې د خلکو په کورونو بمباري وکړي. موږ دا بیخي له قوې څخه نامناسبه استفاده او غیر قانوني استفاده بولو. موږ دغه مسله پخوا همداسې انګیرلې او اوس هم همداسې بولو. موږ له ناټو سره د شوې موافقې په اساس باید دغه مسلې ته د پای ټکی کېږدو.
خو له بلې خوا ته د ناټو لوړ پوړي چارواکي د شوې لوزنامې په اړه بل ډول نظرونه څرګندوي او وای دوی سلا شوې دي چې د افغانانو په کورونو به هوایي بریدونه محدود کړي، خو د ناټو عسکرو د دفاع په مقصد به ځینو برخو کې د وسلوالو پر ضد بریدونه جاري وساتي. د افغانستان بغلان ولایت والی منشي عبدالمجید وای له کابل ورغلي یو پلاوی سره په ګډه پرون د بورکی ولسوالۍ د رسای هزاره لاسمی چې دوه ورځې مخکې زلزلې خلکو ته ځاني او مالی زیان اړولې کتنه وکړه. هغه وای له سیړونو وروسته ورته معلومه شوه چې د زیان شمیره هغه عمر نه ده چې مخکې رسنو ورکړې و. هغه لی مجید له آزادې ریډیو سره په مرکه کې ویلي چې دغه پیښې پر مهال ډیر خلک له خپل کورونو بهر بو. د بغلان والی ویل د غره د خویدو له امله شاوخوا شل کورونه له خاورو لاندې شوي او تر خاورو لاندې شوي خلک کسانو د ژوندۍ پاتې کېدو هیله ډېره کمه ده. هغه ویل دا راز د زیانمن شوي خلکو ته څه مرستې رسولې دي، خو د سیمې اوسیدونکي بیا وای له دوی سره شوي مرستې ډېرې کمی او ډېرې مرستو ته اړتیا لري. بلخوا د افغانستان د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې تیر ماښام شاوخوا 2 بجې د یو چاودنې له امله یو ملکی وګړی وژل شوی او شل نور زخمیان دي. د پکتیا د والی بیان روح الله سمون د پیښې تایید کوي او وای چې په دغه چاودنه کې یو تن وژل شوی او لس نور زخمیان دي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه لا چا په غاړه نه دی اخیستی. د پاکستان سرکاري ټلویزیون تر مخه د اردو ژبې وتلې سندرغاړي مهدی حسن د اوږدې مودې ناروغۍ وروسته نن د کراچۍ په اغا خان هسپتال کې سا ورکړي. نوموړی په کال 1928 کې د جولای 14 نیټه د هندوستان په علاقه راجستان لوین کې زیږیدلی وو او د 40 کلونو په عمر کې د پاکستان کراچۍ ښار ته راغلی او په کال 1955 کې په باقاعده توګه سندرې ویل پیل کړی وو. نوموړی د کال 1999 نه چې کله ناروغ شو نو سندرې ویل یې پریښی وو. تاسو د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. رپورټونه وایي د عراق د پلازمینې بغداد په هیله او نور برخو کې پر لپسې بمی چاودنو او ډزو کې چې ښکاري شیا ظاهرین په نښه شوي د 500 نه زیات کسان وژل شوي دي. په بغداد کې د چهارشنبه په سهار څلور بمی چاودنې شوي چې کله شیاګان د یو امام په مزار راغون شوي وو. په هیله ښار کې د دوو بمی چاودنو رپورټونه دي چې ښکاري د شیا ظاهرین د امام موسی الخادم د تلین لپاره راغون شوي وو. د بغداد شمالي ښار بلات کې د دوو چاودنو رپورټونه دي. سنی القاعده ورپکو د تیرو هغو بریدونو په غاړه پړه په غاړه اخستې چې اکثریتي شیګان پکې په نښه شوي وو او د حکومت واک هم ورسره دی. د ملګرو ملتونو امنیت ساتنې ادارې مشر هور لاډوس وای شام اوس د کورنۍ جګړې په حالت کې دی. بلخو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن روس تورن کړی چې جګړې ته لمن وهي او د بریدونو لپاره یې بشار الاسد رژیم ته هلیکاپټري لیګي. ماسکو په دې اړه سمدستي غبرګون نه دی ښودلی خو وړاندې روس دغه شان تورونه رد کړي وو. بلخوا په حلافا ښارګوټي کې په ملګرو ملتونو سارونکو د رسیدو پر مهال ډزې شوي، کاڼي او سیخان ورل شوي دي. دغه سیمه د مخالفینو په ولقه کې ده. د بشري حقوقو کارکوونکي وایي د رژیم وفادارانو دغه برید کړی. حکومتي ځواکونه په حلافا ښار د تیر اونۍ راسي توغندي وروي. او وروستۍ خبر دی، د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاریوف په تهران کې له ایرانی چارواکو سره خبرې کوي چې دغه هیواد اټمي پروګرام بحران او د شام جګړې بعد د خبرو تر مهم موضوعات وي. لاریوف د چهارشنبه په ورځ خبرې ترې په داسې حال کې کوي چې د جون په 13 او 19 نیټه د ایران او د شپږ لوی طاقتونو چې روس هم پکې شامل دي خبرې کوي. د لاریوف سفر له سفر وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د نهې په ورځ ویلي وو چې ایران د روس او چین تر سخت فشار لاندې دی چې په دغو خبرو کې په بشپړتیا سره ګډون وکړي. بلخوا روس د غربي هیوادونو لخوا په ایران د نور بندیزونو لګولو نه انکار کړی دی. داودی محل د مشال خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار ګل ایاز نوریدل. تاسو اوس د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روانه خبرونه کې به واوري، د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وايي نړیوال ځواکونه باید د عامو خلکو په کورونو د بمبارۍ نه ډډه وکړي.
Even when they are under attack they cannot use an airplane to bomb Afghan homes.
په صوبه خیبر پختونخوا کې اپوزیشن سیاسي ګوندونه وايي باید صوبایي حکومت مرکز نه د بجلی په مات کې خپل حصہ ترلاسه کړي.
نو دا یو ډیر دی بدقسمتۍ خبر را دی چې نت هیډل د بجلی چې کوم منافع وا اغي شپږ ارب منی دا کیپ شیدا.
او د پاکستان د موسیقي وتلې هنرمند د غزل بادشاه مهدی حسن نن د اوګدې ناروغې ورستو په کراچۍ کې سا ورکړه.
اب تم سے کبھی در سے ملاقات نہ
ہو. د مشال ترسنګي واوري. رازو د روان خبرونه لومی رپورت ته. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی یو ځل بیا پر دې ټینګار وکړ چې له دې وروسته د نیټو ځواکونو په هیڅ صورت اجازه نه لري چې د خلکو په کورونو بمباري وکړي. حامد کرزی په یو خبري غونډه کې وویل چې د لوګر له پیښې وروسته په دې اړه په افغانستان کې د نیټو او امریکایي ځواکونو له عمومي کمانډان سره په خبرو کې موافقه ته رسیدلې. خو بلې خوا د نیټو لوړ رتبه چارواکو د شوې موافقه په اړه بل ډول څرګندونه کړې او وایي چې له خپل ځواکونو د دفاع په صورت کې له هوایی لارو کار اخیستل او هغه د خلکو په کورونو بمباری هم وین نو د دوی حق ته. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار نور یاس نوري په ریپورت کې ورو.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی وایي د ناتو په مشرۍ ائتلافي ځواکونه له دې وروسته په هیڅ صورت اجازه نه لري چې د افغانانو په کورونو هوایی حمله وکړي، حتی که هغه د افغان او بهرنیو ځواکونو د دفاع لپاره هم وي. کرزی پرون په ارک په یو خبری کانفرنس کې وویل چې په دې اړه د لوګر له پیښې وروسته په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال جان الن سره موافقه تر رسیدلې. هو، له ناتو سره واضح یوه موافقه حاصله شوې چې دوی نور په هیڅ صورت اجازه نه لري چې د خلکو په کورونو بمباري وکړي. موږ دا بیخي له قوې څخه نامناسبه استفاده او غیر قانوني استفاده بولو. موږ دغه مسله پخوا همداسې انګیرلې او اوس هم همداسې بولو. موږ له ناتو سره د شوې موافقه په اساس باید دغه مسلې ته د پای ټکی
this by having that agreement with NATO.
خو له بل خو داسې بریخه چې ائتلافي ځواکونه یو څه متفاوت نظر لري او وای دوی سلا شوی چې د افغانانو په کورونو به هوایي حمله محدود کړي خو د ناتو عسکرو د دفاع په مقصد به په ځینو برخو کې په وسلوالو باندې بریدونو ته دوام ورکړي. خو جمهور رئیس کرزی پرون دا واضح کړ چې په لوګر کې د اتلسو ملکیانو له وژلو وروسته په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو له عمومي قمندان جنرال جان الن سره په خبرو کې په دې اړه تفاهم ته رسیدلی او د شوې موافقې له مخې د ناتو پر عسکرو حمله هم کیږي. ناتو اجازه نه لري چې له هوایي قوې کار واخلي، حتی که پر دوی حمله هم شوي وي نشي کولی چې له الوتکو د افغانانو پر کورونو د بمباري لپاره کار واخلي، حتی که حمله هم پرې شوي وي. زه له دوی سره یوې موافقې ته ورسېدم. ما ورته وویل چې آیا تاسو په متحدو ایالتونو کې دا کار کوي؟ هر ورځ د متحدو ایالتونو په مختلفو برخو کې پولیس عملیات کوي، خو دوی د الوتکې غوښتنه نه کوي چې سیمه بمبار کړي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو قمندانان وایي چې هوایي حملې په ډېره پیمانه محدودې شوي او یوازې په هغه وخت کې ترې کار اخیستل کیږي چې د عسکرو ژوند له خطر سره مخامخ وي. جنرال جان الن د تیر دوشنبه په ورځ له زابل ولایت څخه د کتنې په مهال وویل موږ په دې موافقه کړې چې د خلکو په کورونو به له هوایي قوې څخه کار نه اخلو، خو دا په دې معنا نه ده چې موږ له ځان څخه د دفاع له حقه تیر شوي یو. موږ به له هرو هغو امکاناتو کار واخلو چې د ځواکونو ساتنه مو ایجابه وي. تر دې وړاندې د ائتلافي ځواکونو ویان جیمی کیمنګس ویلي و چې موږ به د هغو وسلوالو په وړاندې پوځي عملیاتو ته دوام ورکړو چې د خلکو له کورونو کار اخلي، خو موږ به د خلکو په کورونو تر هغو له هوایي قوې کار وانخلو چې له ځمکنیو ځواکونو څخه د دفاع اړتیا نه وي پیدا شوي.
زمون همکار نوریاس نوری وو او د افغانستان په اړه راځو یو بل رپورت ته. د پنځشنبه په ورځ به په کابل کې یو مهم کانفرنس جوړیږي. په دې کانفرنس کې به د ناتو، اروپای اتحادی او د ملګرو ملتونو په ګډون د 29 هیوادونو استازي د افغانستان د راتلونکي په اړه بحث کوي. د فرانس پریس خبری اجانس رپورت زمون د همکار جناکال کوزین اورو.
سمه ده چې افغانستان به د خپل راتلونکي په اړه د نړیوالو خبرو له وروستي پړاو څخه ګټه واخلي او په پاکستان به فشار واچوي چې له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو له وتلو مخکې په خپل خاوره کې د وسلوالو امن ځایونه له منځه یوسي. د پنځشنبه په ورځ به په کابل کې د 29 هیوادونو استازي د آسیا د زړه په نامه نړیوال کانفرنس کې جرګه شي او له 2014 کال وروسته یعنی له افغانستان څخه د ناتو ځواکونو له وتلو وروسته حالت کې د افغانستان د راتلونکي لپاره به یو نقشه یا پلان طرح کړي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی وای په افغانستان کې سوله د وسلوالو د امن ځایونو په لمنځړولو کې په سیمه ییز همکاري پورې اړ لري او هیله مند ده چې پاکستان به په دې کار کې مرسته وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان خاغلی جانان موسازی هم د پاکستان د همکاري هیله وکړه او په دې اړه ویل
و توقع ما خواهش ما است تمام کشورهای منطقه بخصوص جمهوری اسلامی پاکستان
زمونږ هیله او تم د سیمه له هیوادونو په ځانګړي توګه له پاکستان څخه داده چې په سیمه کې د نړیوال تروریزم پر وړاندې د سیمه هیوادونو او نړیوال ټولنې سره په رښتینی توګه همکاري او مبارزه وکړي ترڅو سوله او ثبات په افغانستان، پاکستان او ټوله سیمه کې رامنځته شي او په سیمه کې د سوله او ثبات ملاتړ هیوادونه عملی لاسته راوړنی ولري.
امنیت او ثبات درې منطقه د یی راستا به دستاورده عملی برسیم.
په تیر اپریل میاشت کې وسلوالو په کابل کې تنظیم شوې حملې کړې وي او واشنگټن یې پړه په حقاني شبکې چې مرکز په پاکستان کې اچولې وه. تیر اونۍ د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر لیون پنیتا په افغانستان کې د شخړو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او په کندهار کې د جون د شپږمې ځان وژونکي حملې د بل هر وخت په پرتله ډېرې منظمې او تنظیم شوې وبللې. اسلام آباد د حقانی شبکې د ملاتړ خبره رد کړې خو دا ډله په شمالي وزیرستان کې اډې او امن ځایونه لري. تیر کال د امریکا د پوز د لوی درسیزانو د کمیټې مشر امیر البحر مایک میولن د حقانی ډله د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI پوزي څنګه بللې وه. پاکستان استدلال کوي او وای افغان او امریکایي چارواکي هڅه کوي چې په افغانستان کې د لسکرنې جګړې د خرابې پړه په پاکستان واچوي، خو دا هیواد له بل هر هیواد څخه زیات له تروریزم څخه ځورېدلی دی. افغان او امریکایي چارواکي وای پاکستان د وسلوالو په سنگرونو او امن ځایونو حمله نه کوي او له همدې عمله د هغوی حمله په افغانستان کې زیات شوې دي. د کابل پوهنتون استاد نجیب محمود وای افغان حکومت به د کابل په کانفرنس کې فرصت پیدا کړي چې په پاکستان باندې فشار واچوي چې د دغه ستونزې د حل لپاره جدي عمل وکړي. د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا تیره اونۍ په افغانستان کې ویلي و دا چې پاکستان د وسلوالو د امن ځایونو په لمنځړلو کې ناغېړي کوي د متحده ایالاتو حوصله ورته ختمه شوې ده. پاکستان منلی چې د کابل کانفرنس کې به د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر حنا رباني کر ګډون وکړي او یو ځل بیا دا خبره تکرار کړه چې اسلام آباد د افراطیت او تروریزم پر ضد مبارزه کې په خپل ټول وس او توان کار کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال فرامرز تمنا وای افغانستان له تروریزم څخه سخت زیانمن شوی او د کابل کانفرنس کې به هڅه وشي چې د دې ستونزې لپاره یو حل وموندل شي.
دا مشال ریډیو دا د نېټو جنرال سیکرټری اندرس فوګ رسموسن د افغانستان د یوازې نه پریښودلو هوډ څرګند کړي. نوموړي ویلي نړیواله ټولنه افغان ماموریت په کامیابۍ سره سرته رسولو ته ژمن ده. د فرانس پریس خبري اجانس رپورټ زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نورو.
د نېټو سیکرټری جنرال اندرس فوګ رسموسن د افغانستان د یوازې نه پریښودلو خبره د آسترالیا د پلازمېنې کینبرا په پریس کلب کې د غرمې د ډوډۍ پر وخت کړې ده. نوموړي ویلي دوی به خپل شاته د امنیت خلا نه پریږدي. د دې په خبره د افغانستان ماموریت په کامیابی سره سرته رسول د نړیوالې ټولنې ګډه ګټه او ذمہواری ده. رسموسن زیاته کړه د خلکو په شان دی هم په حالاتو کې پرمختګ غواړي چې دا رنګه د هیواد د ترګرو د خوندي پناګا جوړېدو څخه وژغورل سي. د نېټو د سیکرټری جنرال په وینا سربېره پر دې د احساف غړي هیوادونه وته ته به صبر دي خو دوی ټول ماموریت په کامیابی سره سرته رسولو ته ژمن دي. هغه هم په داسې حال کې چې معاشي بوران دی او د خلکو په ملاتړ کې کمای هم راغلی دی. د دې په وینا ځینې ملګري هیوادونه غواړي د واک سپارلو په پروسه کې د خپلو عسکرو شمیر راکم کړي خو دوی د 2014 کال تر پای پورې په افغانستان کې پاتې کېدو ته ژمن دي. په دې لړ کې نوموړي د آسترالیا او فرانس ذکر وکړي او ویل دواړه هیوادونه د میشن سرته رسیدلو پورې د خپل کومک وعده کړې ده. رسموسن د افغان ولسمشرۍ د ټاکنو ذکر وکړي او ویل چې دوی له حامد کرزي څخه د آئین د درناوي هیله لري. د نېټو سیکرټری جنرال اندرس فوګ رسموسن ټینګار وکړي چې اساف با پرشتہ هم د افغانستان د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو په خوندي ماحول کې کول ته تیار وي.
زموږ همکار عبدالحی کاکړ وو او اوس هم راځو یو بل رپورت ته. د صبح خبر پښتونخوا په اسمبلی کې مخالف سیاسي ډلې وای باید حکومت د بجلی د ګټې په مات کې د مرکز نخپل حصہ تر لاسه کړي. خالد خان ورو
د خیبر پختونخوا اسمبلی کې مخالف ګوندونو د صوبې په واکمن ګوندونو ټکونه کړی دي چې نو خو په تیر څلور کالونو کې د صوبې لپاره د بجلی د خالص ګټ زیاتولو لپاره وفاقي حکومت سره دغه مقدمه په صحیح توګه وړاندې کړه او نه د شپک اربرو په کیف یا تړل پنګا پرانستا. د پاکستان پیپل پارټي شیر پاوډر مشر سکندر حیات خان شیر پاو په خپل تقریر کې وویل چې واکمن عوامي نشتل ګوند به داوی کوي دوی به د بجلی د خالص ګټ پیسې نه سره زیاتوي بلکې د دې په مد کې پاتې پیسې به هم د بجلی د محکمې نه سره د ګټې وصولوي. خو لکه د تیر څلور بودیجو کې صوبایي حکومت دا ځل هم دغه رقم فقط اربر روپۍ خودلې دي.
کوم چې اکچوال زمونږ کیپ اماؤنٹ دی هغه هغه 6 بلین باندې حساب دی او د دې مسلې سوپر شد دې حل نه کوته. زمونږ صبح چې دا هغه لحاظ سره هغه ته خپل صحیح حق نه ملاوي کی هغه ته خپل صحیح شیر نه ملاوي کی لګیا زما څه خدشه ده او زما چې کوم اندازا ده هغه دا چې اوس سم دې ته دې خو دې کې 31 سره پھیلی دي جناب سپیکر خو دې 31 سره بیروشي ویندې دي.
دغه شان د پاکستان مسلم لیگ نواز مشر او پخوانی وزیر اعلی پیر صابر شاه اوویل چې د عوامي نېشنل ګوند او پاکستان پیپل پارټي په صوبا او وفاق کې په ګډه حکومت کوي نو په کار ده چې دوی د بجلی سره سره صوبې ته نور ګټې هم راوړي.
نو دا یو ډیر د بدقسمتۍ خبر ده چې نت هیډل دا چې کوم زمونږ د بجلی چې کوم منافع وا هغه شپږ ارب منی دا کیپ شه ده هغه نه بعد چې کوم دې اوس مزید د نن چې کوم مونږ ته دا شینخ کار کیږي چې د مونږ ته هغه چې کوم محصولات دي هغه مونږ ته پورا محصولات نه دي شي آؤٹ سټینڈنگز اماؤنٹس هغه منی بیا دیا آربیٹریشن هغه یو دي صوبې سره څوک 300 ارب کسومره روپۍ زمونږ دي سرینډر کړی دي.
د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن دلی غړی حافظ اختر علی په خپل تقریر کې وویل چې حکومت په بجټ کې د ایمه د وخت د پرمختګ پروژې خودلې دي او ولسته د دوکې ورکولو کوشش کړې ده.
کومه په ای ڈی پی باندې او بیا بجټ تقریر باندې نظر واچو نو پدې کې حقیقت دا د ډېرې منصوبې داسې دي چې پدې کې تاریخ هغه ډېر بد طریقې سره هغه مسخ کړی شوی دی. مثلا پدې کې بایزې اریګیشن سکیم پدې کې د تختوائی کیټګری سی هسپتال تذکره پدې کې د بجلی درای دي د هغه د پاره سالسی ٹریبیونل او بیا پاره باندې 110 ارب روپۍ سوبې ته راتلل دا په خپله کاته کې اچول حقیقت دا دی چه دا دا حقیقت نا انحراف دے دا دا ام ام اے گورنمنٹ اقدامات دی
خو بیا دا پختونخوا حکومت سینئر وزیر او عوامی مشل گوند پارلیمانی لیڈر بشیر احمد بلور وای چې تیر ځل هم د دوی ګوند د صوبې د پاره شپږ ارب روپۍ کلیس پنګه ګټلې ده او دغه شان د بجلی په مد کې پاتې پیسې یو سل او لس ارب روپۍ ورته هم میلاویږي. د ادعا وکړه چې د دوی حکومت به دغه تړلې رقم د شپږ ارب روپو نه زیاتوي.
دغه دا چل دی چې کوم خبرې دا خلک دا خبرې کوي هغې حکومتونو کې پاتې شوي دي هغې نه تپوسو کې دوه سومره پیسې اخلي چې ان پی حکومت نه هم پیره ځل شپږ ارب روپۍ اخیستې دي اوس هم هغه مونږ لګیا ورته نه
خیبر پختونخوا اسمبلی کې راتلونکي مالی کال 2012 او 2013 بجټ باندې د مخالف او واکمنو ګوندونو بحث بنن یعنی د شورو پورز هم دوام لري. د کوم په حق لچبا د خزانې صوبایي وزیر انجینیر همایون د ټولو نیوکو او وړاندیزونو ځوابونه ورکوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مومندو ایجنسی د ګربز امن کمیټې مشر ملک سادول خان وایي حکومت ورسره مرستې نه کوي او هغوی ته ورکړل شوي د لیویز غړي یې ترې بیرته اخیستلې دي ځکه یې د امن کمیټې د ختمولو اعلان کړی. په تېرو وختونو کې اکثره د امن کمیټې غړي په قبایلي سیمو کې د وسلوالو د بریدونو ښکار شوي دي. تفصیلي رپورټ اورو.
د بر محمد ایجنسی د تحصیل صافی د ګربز قبیلی امنیتی لخکر د حکومت سره په تاون جوړ کړی کمیټي ختمه کړه او دای په دې چې د هغوی په وینا حکومت هغوی سره هیڅ قسمه تاون نه کوي. ملک سادول خان مشال ریډیو ته وویل د هغوی د وړوکی قبیلی د لخکریارو شمیره اتیا نفره وه.
منګه کله راتلو نو منګه حکومت په لوزونو را وسته دي امجد صاحب او روشن صاحب به موږ ته یو پنځلس کسان لی والا راکړ ویل تاسو بس اتی تاسو سره په کور باندې داخل بچی بردی کوي او دا تنخواه هم خوري او دا توپک شپ دی باندې ځان هم ساتي.
د ملک سادول خان په وینا حکومت د هغوی سره د حفاظت او د هر قسمه تعاون لوزونه کړی وو.
اوس رسول خان صاحب وسبه بل چار دغه ما لا کوي د ملشي کول کوم ټریننګ به کوي او دا به کوي واه به کوي نه نو ته دې به ځان لا کړی دې پر راکړی چې ځان ساتي څه به جره ما ساتي په بدل کې مشنه او دا څه په کول دې واه لا کنه او اته مې ته کیو مال وای ته په شو کار دې په تنخم نه غواړم او خپل کور ساتم او هغه نه کوم دا او بار کوم منډه تل نه ورن سم والے وزم سره شو نو تقریبا چې ته او کسانو پوری لته ته او پوری منګه
لدی ورستو مو چې د اسسټنٹ پولیټیکل ایجنٹ بر محمد ایجنسی رسول خان وزیر سره خبرې وکړي نو هغه وویل د ضروری تربیت لپاره د لیویز اهلکارو غړي رغختل شوی دی.
د دې سره د مونږ لیوی کسان دي 14 کسان هغه مونږ ټریننګ راغوښتي وي. ټریننګ کمپلسری ټریننګ دی دا یو چې دا مته په انعام کې ملاو دي ما چې پته شي په انعام کې ملاو مونږ ورته چرته مخکې زه نه وم کنه 14-15 کسان یې ورکړي وي. کمیټي خو دې ته وایي چې حکومت ریټ به قایموي دا یو چې ما په کور باندې بدرګې ولګاوه.
د رسول خان وزیر په وینا حکومت له هرې امن کمیټې سره مرسته کوي هغه که د ټوپک په لړ کې وي او که د روپو په لړ کې. هغه وویل هم د امنیتي لخکریانو په مرسته نن په سیمه کې امن راغلی او حکومت هم د امنیتي لخکریانو په شا ولاړ دی.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
اوس هم یو بل رپورټ. د اردو ژبې د موسیقۍ وتلې هنرمند او د غزل بادشاه مهدی حسن نن په کراچۍ کې د اوږدې ناروغۍ وروسته ساه ورکړي. د هغه عمر 50 کاله وو. مهدی حسن د تیرو 12 کلونو راهیسې ناروغ وو چې د علاج لپاره ورته د هند حکومت هم بلنه ورکړې وه. د هغه د فن ملګري وایي مهدی حسن له ځان سره یو دور یوړو خو آواز به یې تل ژوندی وي. د مشال ریډیو دا رپورټ اورو.
بھلے بادلوں پر چلے مرن بھلے.
د غزل بادشاه مهدی حسن د اوږدې ناروغۍ وروسته نن د کراچۍ په یو روغتون کې سا ورکړه. خو د هغه ویل شوی غزلونه او سندرې به تل د خلکو په زړونو کې وي. مهدی حسن د ډیری مودې راهیسې ناروغه وو. هغه په 13 جولای 1920 کال کې د هند په راجستان صوبه کې زیږیدلی وو او د موسیقۍ لومړنۍ تربیت یې د خپل پلار استاد عظیم نه ترلاسه کړی وو. د پاکستان جوړېدو وروسته د خپلې کورنۍ سره یې د هند نه هجرت وکړ. په 1950 کال کې په ریډیو پاکستان کې په لومړي ځل سندرې وویلې او له دغې وروسته د مهدی حسن آواز نه یوازې په پاکستان بلکې په هند، افغانستان او په نورو هیوادونو کې هم خپل داسې مینوال پیدا کړل چې تر ننه پورې یې د هغه غږ په زړونو کې ساتلی. د پښتو موسیقۍ وتلی هنرمند خیال محمد استاد وای مهدی حسن په خپل وخت کې ډیر مهنت کړی وو او د خپل فن سره یې ډیره مینه لرله.
مهدی صاحب سره زما ډیره ناسته پاسته شوې ده، لکه په لاهور کې هم ناست یو سره په ګنټو په ریکارډینګ کې هم سره، لکه رضی به مخکې ګانه وه مونږ به انتظار کولو، هغې نه پس به چې فارغ شو نو مونږ به بیا دوه څلور خبرې دغسې ببي په ګلبرګ کې به اکثر ملاو شو د شاهبوزین خان په کوټه کې. نو هغه خو د موسیقۍ سره ډېر لګاو، ډېر شوق او ډېر محنتونه یې کړي وو. نو زه د هغې په باب له چې هر څومره عمره یې هوی منو کم دي. مهدی صاحب د غزل بادشاه او په کراچۍ کې هم سره، په بار ملکونو کې هم سره، په کنسرټو کې یو ځای پېښور ته راغلی دی ډېر په عزت او ډېر په خوشان سره.
د 1950 په لسیزه کې چې کله هغه د ریډیو پاکستان د لارې د خپل هنر پیل وکړو، نو په هغه وخت کې استاد برکت علي خان، بیگم اختر او مختار بیگم خلکو د کلاسیکل موسیقۍ په اړه ډیر پیژندل، خو مهدی حسن د خپل خوږ آواز له وجې ډیر زر مشهور شولو او له دغې وروسته یې په فلمونو کې هم سندرې ویل پیل کړ.
جب کوئی پیار سے بلائے گا، جب کوئی پیار سے بلائے گا.
د هغه آواز باید تر ټولو زیات د پاکستان د فلمونو ستوري محمد علي باندې ښه راتلو، خو په نورو فلمي ستورو لکه وحید مراد او ندیم باندې به هم د مهدی حسن آواز زیات مناسب وو. یو وخت داسې هم وو چې د پاکستان فلمی موسیقي د هغه د غږ بغیر نشوه کامیابېدی او ملګری یې وایي د 1980 کال او اویایم لسیزه یوازې د هغه دور وو. استاد خیال محمد وایي په محفل کې هغه خپل یو روب او اثر لرلو.
د مهدی صاحب په هر لحاظ باندې هغه ته الله پاک په دې چهره کښې داسې یو ښکلا ورکړې وه چې ناست مو په محفل کښې نو ټول محفل به م هغه له متوجه او بل الله تعالی د هغه په آواز کښې د قدرتونه اچولي وو. مهدی صاحب چې کومه خواري او محنت کړې وو نو زما په خیال چې ټیک ده، خو په صدو کښې مهدی صاحب نه شي پیدا کېدی.
مهدی حسن په هندوستان کې هم ډیر نوم لرلو او دا وجه وه چې هغه ته د هند د حکومت له اړخه په جالندر کې سیګل ایوارډ هم ورکړل شوی وو او هندي هنرمندان وایي د غزل بادشاه مهدی حسن نه یې ډیر څه زده کړي وو. د پاکستان حکومت هغه ته تمغه امتیاز، تمغه حسن کارکردګي او د هلال امتیاز په شمول یو شمیر جایزې ورکړې دي. د هند وتلې هنرمنده لتا منګیشکر وایي مهدی حسن قدرتی صلاحیتونه لرل. هغه د سږي او سینې ناروغۍ لرلې او له ډېر وخته مریض وو. د مهدی حسن د فن ملګری وایي هغه له ځان سره یو دور یوړو چې کمی به یې ګرانه وي څوک یې پوره کړي.
اب تم سے کبھی گھر چملا.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د مشال ریډیو خبرونه تاسو زمو په ویب پاڼه فیسبوک او ټوئیټر باندې هم اوریدل او لوستل شئ. د ماسپخینې درې نیمه بجې شوې دي. د ګل ایاز نه لنډ خبرونه اورو.
دا پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ویلي پاکستان امریکا سره د برابرۍ او باور په بنیاد اړیکې غواړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي ویلي د ناټو په مشرۍ کې د ائتلافي ځواکونو له دې وروستو په هیڅ صورت اجازه نه لري چې د افغانانو په کورونو هوایي حملې وکړي. ملګرو ملتونو وایي شام اوس د کورنۍ جګړې په حالت کې دی. په عراق کې پرله پسې بمي چاودنو او بریدونو کې د 500 نه زیات کسان وژل شوي دي. او د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګي لاریوف په تهران کې له ایراني چارواکو سره خبرې کوي.
لن خبرونه مو زموږ د همکار ګلای اس نوریدل او سهم رازو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته چې مهمه خبره د اسلام آباد نه سیراج زهیر بیانوي.
ایکسپریس ورس په خپل اداري کې لیکي چې افغانستان کې د نیټو فورسز لپاره د سپلای په بحالۍ باندې د پاکستان او امریکای ترمنځ مذاکرات ناکامه شوې دي. او مذاکرات لپاره راغلي د امریکای ډله واپس امریکای ته تللې ده. د اداري په وینا چې یو خو امریکا د پاکستان سره د نیټو سپلای د بحالۍ لپاره مذاکرات کوي او بل پلو هغه د ډرون حملو بندولو پاکستانی غوښتنه رد کوي او سوسو واري دا اعلان کړی دی چې ډرون حمله به جاری وي. اداري مخکې وایي چې پاکستان او امریکا اتحادی ملکونه دي او که څه هم د تیرې سمودی راهسې د دوړو ملکونو ترمنځ تعلقاتو کې تاوتریخواله راغلي دي، خو که د عالمی سیاست پر رڼا کې ورته وکتل شي نو د دوړو یو بل ته ضرورت هم دي. که پاکستان د ترخګری خلاف جنگ کې د امریکای مرسته کړې ده نو امریکای ورته هم په اربونو ډالر امداد ورکړي دي. اداري وړاندې لیکي چې دا ډیره د خوشحالي خبره ده چې که هر څه وي خو پاکستان او امریکا د خپل مذاکراتو لړۍ نه بندوي. نو وایي چې اوس امریکا هم خپل رویه کې نرمي را پیدا کړي او د پاکستان چکم ته ذاتی هغه ختم کړي او دارنګ دا مذاکرات پېتا ورسوي. جنگ ورسپانه هم خپل ادارې کې دې موضوع ته کتنه کړې ده او وایي چې پاکستان نیټو سپلای د کرای زیاتول لپاره نه وبنده کړي، بلکې په سلاله چک پوسټ باندې د حمله وروسته د کابینه دفاعي کمیټې دا سپلای بند کړي وا. نو په کار ده چې امریکا د پاکستان دریس پیژندلو کوشش وکړي او هر ورځ چې کوم منفي بیان ور کوي د هغې نه ډډه وکړي او ټول مسلې په صبر او د مذاکراتو په ذریعہ هوار کړي. مشرق ورسپانه خپل اداري کې وایي چې د خیبر پختونخوا د داخله او قبایي چارو د محکمې لخوا جاری شوی مراسله کې ویل شوی دي چې په اسکولونو کې د معمولي مسلو او د استادانو او پلارانو د دباو له وجې د اسکولونو پس د کونکو کې د خودکشي او پیښو کې د زیاتوالي د خیبر پختونخوا چیف سیکرټري سخت نوټس اغستې دي. اداري لیکي کوي کته شي نو یوازې په اسکولونو او اسټلونو کې دا مسله نه درا پیخه. دا مسله نن د هر تپې سره تړلې ځوانانو کې را پیدا شوې ده او د ادم برداشت رویه دومره زیاته شوې ده چې اوس مور پلار هم د بچو سره د سخت خبرې نه یریږي او هم دا وجه ده چې په اسکولونو او هاستلو کې او په نورو ځایونو کې د خودکشي او سلسله روانه ده. اداریا اخیری کې لیکي په دې مسله د قابو موندلو لپاره ضروری ده چې د نفسیاتو او د تعلیم په ماهرینو مشتمل یو ډله جوړ کړي شي او په دې باندې تحقیق وکړي شي او بیا د دې د مخنیوي لپاره تجهیزونه ورکړي، نو هله به ممکن شي چې په دې مسله باندې قابو ومندل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. اوس هم نړیوال مطبوعات. واسطي جرنل د پاکستان او امریکا د اړیکو په اړه یو مقاله لیکلی او فارن پالیسی د هند او پاکستان ترمنځ د سیاچین او نورو مسلو په اړه لیکل کړی دی. د دغه دواړو مقالو تفصیل زموږ د همکار منور شان اورو.
وال سټریټ جرنال خپل مقاله کې لیکي په داسې حال کې چې د پاکستان سره افغانستان کې مېشت نېټو ځواکونو لپاره د رسد لارې د بیا خلاصولو په خبرو اترو کې پرمختګ ونه شو نو امریکا خپل مذاکره کوونکې ډله د اسلام آباد نه غوښته ده. مجله په دې مذاکراتو خبر د یو چارواکي د خپلې لیکي امریکا د تسلا شوې و چې د یو کنټینر په سر به پاکستان ته د 200 سلويخ ډالرو پر ځای 1500 ډالر ورکوي چې د خپل سړکونو حال پرې خکول شي. د دې ترڅنګ به ورته هغه یو عرب ډالر پوزي امداد هم ورکړي چې د تیر کال راهیسې زندول شوې ده. خو پاکستانی چارواکي په هغه غوښتنه قائم وو چې امریکا د تیر کال د مومند جنسي د سلاله په پیخه معافي وغواړي. دغه پیخه کې سلیریش پاکستانی پوځیان وجل شوی وو چې په جواب کې یې پاکستان په خپل خاوره د نیټو لپاره د رسد لارې بندې کړې دي. خو امریکا د معافی غوښتلو نه انکار کړی او ویلي دی په دې پیښه کې د دواړو خواو نه تیروتنه شوې وه. مجله وایي ځینې امریکایي څېړونکي په دې نظر دي چې پاکستان له پکار دي افغانستان کې په اتحادي ځواکونو حمله کوونکي وسلوالو ته په پټنځایونو ورکولو د امریکا نه معافي وغواړي. دا راز امریکایي چارواکي وایي د رصد لارو لپاره دوی پاکستان ته دومره ضرورت نه لري څومره چې په تیر وخت کې وو. پاکستان په اول کې د یو کنټینر په سر د دیرش چنده زیات فیس غوښتنه کوله چې امریکا ورسره ونه منله. بلخوا فارن پالیسی مجله د پاکستان او هند په اړه خپل مقاله کې لیکي د دواړو هیوادونو ترمنځ د 2003 کال د نومبر په میاشت کې په سیاچن کې د ډزبندۍ لوزنامه شوې وه چې تر دې دمه قائمه ده، خو بیا هم د دواړو خواو په زرګونو کسان د سخت موسم لخوا ځپل کیږي چې په دې ورستیو کې د پاکستان یو سلسل ویخ پوځیان او د هغوی سیول اهلکار د واورې د کمر لاندې ژوندي ګیر شوي دي. دغه جنگ په داسې حال او سیمه کې دی چې محاذ یې د نړۍ تر ټولو یخ اوچت او د نږدې ښارونو نه د 100 ورځو په فاصله دی. مجله لیکي د هند او پاکستان ترمنځ شخړه د 1947 د تقسیم د ورځې راهیسې شروع شوې چې اول په نظریاتي بنیاد روانه وه، یعنې د سیکولر هند او مذهبي پاکستان ترمنځ لانجه وه، خو د سیاچن شخړه د خاورې په سر رامنځته شوې. مجله وړاندې لیکي هندا محل پاکستانا نه ویریږي ځکه چې د 1941 په جنگ کې هم ورته ماتې ورکړې او مشرقي برخه یې ترې کټ کړې چې پکې بنگلاديش جوړ شو، خو هند د چین نه ویریږي او چین په 1922 کال کې هند ته په سرحدي جنگ کې لوی شکست ورکړې وو چې د هغې نه پاس د چین او پاکستان مضبوط تعلقات جوړ شوي دي. او سیاچن په داسې سیمه کې دی چېرته چې د هند، پاکستان او چین سرحدونه ملاويږي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
رازو یوې نړیوالې موضوع ته، د یمن چارواکي وایي د دې هیواد په دوو جنوبي خارګوټو جار او سنجبار کې د القاعده ملا ماته کړې، خو لا هم دا تنظیم په یو بل خار شرکه کې فعالیت کوي. اخو القاعده تنظیم بیا وایي دوی په موقتی ډول په شاته کړې او اوس په سر خار سنا باندې ځوابي برید کوي. اسوسییټډ پریس خبری اجانس په دې اړه رپورټ لري چې تاسو ته زموږ همکار نجیب عامر وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس خبری اجانس په ریپورت کې لیکي یمنی ځواکونو چې د وسلوالو قبایلو مرسته هم ورته حاصله ده، د هیواد په جنوبی برخو کې د القاعده دوه مهم مرکزونه په ولکه کې اخیستي دي. القاعده د غلطه هڅه کوله چې د امریکا سره اړوند الوتکې په نخښ کړي. اجانس لیکي په یمن کې د القاعده خلاف عملیات د امریکایي پوځي صلاحکارانو او د سعودي عربستان په مالی مرستو ترسره شوی او په ترڅ کې د القاعده ځایي تنظیم په تختیدو مجبوره شوی. د یمن په جار خار کې د القاعده خلاف د بریمن عملیاتو وروسته ځایي اوسیدونکو خار ته راووتل او د خوشحالۍ نه هوایی ډزې وکړې. یو ځایي اوسیدونکو خالد محسن اسوسییټډ پریس اژانس ته په دې اړه وویل چې دوی انګیرله کېدای شي پوځ به په جار خار کې د القاعده د ختمولو لپاره یو کال وخت اړتیا ولري، خو پوځ ډیر په اسانۍ خار ته راننووت. نوموړی وایي دوی د تیرې نهې په شپه تر ناوخته د ډزو غږونه اورېدل، خو بیا وروسته آرامي شوه او د کور د کړکۍ نه چې د باندې وکتل نو د ښار په منځ کې د یمن ځواکونه ګرځېدل. اژانس لیکي د القاعده تنظیم چې لوی مرکز په پاکستان کې دی په یمن کې نور زیانونه هم لیدلې دي، او دا له هغې وروسته ده چې تیر کال په پاکستان کې اسامه او سخت کال ابو یحیی اللیبی وژل شول، او همدارنګه تیر کال په یمن کې د القاعده یو بل مهم مشر انور الاولاکی هم وژل شو. په جار او زنجبار کې د القاعده خلاف د کامیابو عملیاتو نه پس اوس به د یمن نوی حکومت چې امریکا تر شا ولاړه ده هڅه کوي چې د القاعده د خورو ورغړو خلاف د لټون عملیات جاری وساتي. یو ځایي ډګرمن جنرال محمد السومالی وایي د القاعده هغه هیلې په بولهو شوې چې غوښتل یې د یمن په جنوبي برخو کې اسلامي واکمني جوړه کړي دوی به ښایي هیڅکله بیا رانه شي، خو نوموړی زیاتوي دا د القاعده د بشپړې خاتمې په معنا نه ده. داسې انګیرنې شته چې د القاعده خواره ورغړي به د مهمو پوځي او سیاسي مشرانو خلاف غلچکي بریدونو ته ادامه ورکړي. بل پلو القاعده ډلې په یو خپور شوي بیان کې د یمن چارواکي د امریکا ګوډاګیان بللي او ویلي دي چې د ولسی خلکو د ژوند د خوندي ساتلو په موخه دوی په موقتی ډول له یادو شوو دوو ښارونو نه پشا شوي، خو د دې ځواب به په مرکز سنا باندې د برید په صورت کې ورکوي. القاعده تیره میاشت د هغه ځانمرګي برید پړه منلې وه چې یو پوځي د تمرین پر مهال ترسره کړه او څناڅه اصل کسان یې په ترڅ کې وژل شول. د یمن سرکاري خبري اژانس سبا خبر ورکوي چې د جار او زنجبار نه د القاعده غړي د یمن شرقه خرګوټي ته تښتیدلي. دا یوازینی ښار دی چې لا هم پکې القاعده فعاله ده.
زمونږ همکار نجیب عامر وو اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. په ډیر اسمل خان کې د پوځي عملیاتو له امله بې کوره شوي د جنوبي وزیرستان خلک وایي روانو حالاتو د دوی ماشومان د تعلیمه محرومه کړل. ځوانان یې بېروزګاره شول او ښځې او ماشومان یې په کډه کولو مجبوره شول او باید حکومت د دوی د مسلو هواري ته پام وکړي. د مشال ریډیو دا رپورټ اورو.
د ډیر اسمل خان په درابند چونګی چوک او ورسره نږدې په اډا روډ مشته د سولي وزیرستان شل 15,000 مسعود کډول کابلیون د مختلفو مشکلاتو او نیمګړتیاو سره مخامخ دي. په دا کابلیون شه شامل ځنې کسان په دا لړک شه په دا رنګ ژاګېږي.
زمونږ مهاجر مراد خان جنوبي وزیرستان د کوټکی یوسدین کایو دا تاډی خان چې کوم خلک میر ابو دي دا وړکی غونډ بیروزګاره شو وړکی چې کومه دوه کاغذ په ټولاول باندې مجبور دي تعلیم نه دا محرومی دی زیوت نه زیوت چې کومه دو پیسې نه شول په پرایویټ سکول نه شه په سرکاري شه لوکل خال چې کومه دو ترجیح نه روکوي میر وکا پاکستانی شمیر اوینه اونن په میر بونده دا حال دی.
حاجی لوی خان محمدو میر په لکه شه کم از کم په 15,000 مسجد پروته دی متاثرین او با دنیا لکه شه د مخلوقات ډیر غړ مشکلات آی دا اعتراضات ها دی چې همي چې کومه حقوق دی دا لوکل ایریا شې استعمالیږي دراشن متعلق د میر ډیر غړ شکایت پتا دا چاوال دې میر وطن نشای نه ملا ودل چې بداش چې نا وا دال وار و چیر په وال ریس باندې چاته سملا شي په نور پاغه دوه مارس باندې چاته نه دال وی پکشه نه پښې چناوی راشن پیرا نه ملاویږي اگ دې میر دای پسترګې وینې خو به شي نور خلک سره.
نو ما محمد حسین دوز دې میر غټه غټه مسلې دي یو مسله دا غو چې مشاده بجلې په میټر بیل باندې مشاده زبردازي ته ایدي 2000 15000 16000 بیل نه په میټر سره لاړي دې میاشته چې دا په توپ سره جرمونادو جرمنی ایت ثبوت ایت تصدیق نستا چویل درو پاسه درابن چاوک اڑے روڈ پ مین چاوک بندے چکی ما اس پاس داتا مسجد پر تدی یسل 25 ذرا کورنا دی داتا اے چاتا دے زکوت فن ناری پے ندی ملا شویے حکومت امی افیل دا بین الاقوامی دنیا تا امی افیل دا چدا دا د میر فریاد اور وی او میر غریبون خالتا دا پل حق ور وساوی
دا غا مشکلات تو نیم گرتیاوی می چ د سولی وزیرستان د سینٹ نمائندہ او د کتبی سیمو پر شمول د فاٹا پاٹا او بلوچستان د پارا د سینټ د سټینډینګ کمیټه نوی ټاکلی چیرمن مولانا محمد صالح شاه په مقصد شیشوې اغه وویل
مسجد چونکه متاثرین دي د پاکستان په هر کونج کونج کې تقسیم شوی دي او په هر ځای د مختلفو مشکلاتو سره مخامخ دي خصوصا په دراز کې چې درابل چونګي چوک ورته یې اړه رو په داسې مسجد دي او د دې ملازمین دا کوشش کوي د حکومت تر ویه هدا چې دا مسجد متاثرین نور څه په تکلیف کې اور د میټر د بجلی ولا میټر ولا کوي بیا د اوږي بیا جرمنا کوي یعنی ځان بوج دا نه مالن امیر مسجد په دې خان شه د تنګي دا غره په نور ځای نه شه مو په دې وخت ادا دو چې زو د دې خان کمشنر سره او د نور سره سره په دا باندې میټینګ تا و
د کبایانو دا غشتنه هو کړه چې حکومت د دوی مشکلات او نیمګړتیاو ته زر پام ور وغرځوي اولاد داسې قدمونه پورته کی چې دوی په وزیرستان کې خپل کورونو ته واپس لاړ شي او هلته د مخ په سر بې غمه غصه ژوند تیر کی. سلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبا.
په روانه خبرونه کې اوس هم زو شمالي وزیرستان ته چرته چې په رزمک کې د تیرو 1300 کلونو راهیسې سالانه کرکټ تورنمنت چې دغلته کیږي دا یو ځل بیا شروع شوی دی چې پکې د 50 زیات د بیلابیلو سیمو نه د کرکټ ټیمونه برخه اخلي. د سیمې خلک وایي هر کال دغه تورنمنت جوړوي چې ځوانان په مثبت سرګرمو کې بوخت کړي او تر دو میاشتو پورې به دغه لوبې دوام لري. په دې اړه دا رپورټ اورو.
د قبایلی سیمه شمالی وزیرستان ایجنسی په یخو هواګانو او شنو نظارو مشهوره سیمه رزمک په ډګر د 1300 کلونو نه روان سالانه کرکټ نو نسم ټورنمنت شروع شو چې پکې هر کال د شمالی سویلی وزیرستان بنو نورنګ او لکی مروت سیمو نه تر 500 پورې د لوبغاړو ټیمونو ترڅنګ د یو شمیر نورو سیمو لوبغاړي هم دلته په دې لوبو کې برخه اخلي او تر دوه میاشتو پورې دوام لري. دغه ټورنمنت هر کال د جون په میاشت کې پیل شي چې تر جولای اخیری نیټه پورې دوام ولري. د رزما کرکټ ټورنمنټ کمیټې مشر رنگین خان مشال ریډیو ته وویل چې د تیرو اتلسو کالونو نه دغه ټورنمنټ دوامدار ساتلی دی چې په پورم نه ماحول کې ترسره کیږي. نوموړی وویل چې د فائنل او په نورو لوبو کې د نمایا کارکردګي لوبغاړو د حوصلې لپاره لوی لوی انعامات ایښي دي چې د سیمې مشران ورسره پکې پوره مرسته کوي. درازمک سیمه یو مشر ملک شمالی خان وای چې مشران هڅه کوي چې د ځوانانو په دغه ډول سرګرمیو کې ورسره پوره ملاتړ وکړي ځکه چې د سره ځوانان مثبت طرف ته متوجه کیږي.
محبت
میر بادشاہ وائی چٹول کال پالماراتو کے مزدوری کیا خوش درازما کرکٹ ٹورنامنٹ وقت پورا شی نو ورتا خصوصی ڈول پچھٹی راضی چدر ازمک پمازی گر کے ددے ٹورنامنٹ نہ خوند واخلی
خرازمک ٹورنامنٹ خدا مر افان کو کنا لگا زخ پل پا دبی پا دبی مزیرا کا کنا لکای جنا ز پ ٹورنامنٹ پشتنا وگا کنا بیا جی چ پدخت من شریک یخت تا زول زون رو رساو لندورے خو وی گا گپ شا پینا وی دے لکا بزور نہ وسئی کنا دے شی می شی نہ لو پرتے بے نہ جنی من یار لکا باچ وی کنا خوان دمر خوان جی نوی نے میدا المارات نہ بشور دری می کنا بدغ کل شور سیندر خوم نشتا التا خوان نشتا ادی کنا کا زن داس خاصا جے کمبرے وتا ون سی دغ کرکٹ دے پورا
یاد دی وی چ پرازمک کرکٹ ٹورنامنٹ کے بعد روانے می تر شلمې نیټې پورې نوی ټیمونو ته داخلې ورکولی شي چې دې دپاره د هر ځای نه د کرکټ مینوال کولی شي چې 0923022222 باندې د کمیټې مشرانو سره تماس ونیسي.
د مشال ریډیو خپرونې په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 625
په لنډو څپو یا شارټ ویوز 2013 1515 او 15 کلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکې او صاف اوریدلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی او اوس هم رازو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو ته. په دې پروگرام کې تاسو د جهان د حیرانونکو خبرو تفصیل او د نوو فلمونو حال اوري. دا پروگرام تاسو لپاره زموږ همکار ګل ایاز جوړوي.
د مشال ریډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې زه تاسو کوربا ګل ایاز یم. ستړي مشي هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وئ. د نور پروګرامونو په شان په نننی پروګرام کې مودل لا د نړۍ ل ګډ ګډ معلوماتي ساينسي او د فلمي نړۍ خوندوري کیسې راغونډې کړې دي. نو لومړی خبره کوو چې د زمکې نه خلکو د زهره سیاري هغه ننداره وکړه چې کله دغه سیاره د زمکې او د لمر سترګې ترمنځ تیرېدله. زهره سیاره د ازمکی او د لمر سترګي ترمنځ د جون په شپږمه نیټه تیر شو. کله چې دغه سیاره د لمر سترګي مخینه تیریده نو یو وړوکی ګولی په شان ښکاره کیده. په پاکستان کې خلکو دا ننداره سار وختي وکتله، بلخو نور هیوادونو کې په زرګونو کسانو دوی ننداره وکړه. زهره سیاره به اوس 115 کاله وروسته د لمر سترګي او د ازمکی ترمنځ تیریږي. د زهره سیاره سفر په اړه ناسا ادارې په خپل ویب پاڼه عکسونه خپاره کړي دي. ساینس پوهان زهره سیاره سره سفر کوونکي په زرګونو ستورو جاج هم واخستلو. زهره سیاره به 2015 کال کې بیا د لمر سترګي او د ازمکی ترمنځ تیریږي. چې چین اعلان کړی دی چې د 2008 کال وروسته په لومړي ځل خلا ته بس تورمز لیږي. د چین سرکاري خبري اجانس زنهوا ته وینا تر مخه د خلای میشن لپاره شینزو نه هم خلای جاز د هیواد شمالي مغربي سیمې ته لیږلې دي. د چین چارواکي وایي چې په خلای جاز کې به درې ستورمزلي سپاروي چې یو پکې به ممکنه توګه خزوي. دا د چین څلورم خلای میشن دی چې ستورمزلي خلا ته لیږي. له 2008 کال وروسته لومړي ځل دی چې چین خلا ته انسانان لیږي. چین به په نړۍ کې دریم هیواد وي چې د نورو هیوادونو له مرستې بغیر خلا ته میشن لیږي. له دې وړاندې امریکا او روس خلا ته ستورمزلي لیږل. تیر کال د چین خلای ساینسدانانو په خلا کې یو پیچلی عمل وروستو هغه وخت کامیابی ترلاسه کړه چې کله په ریموټ کنټرول یې یو جاز د چین خلای مرکز ته ورسولو. دا میشن د چین په خلا کې د مرکز جوړولو تیاری برخه ده. چین په 2000 کال کې 68 وزنی خلای سټیشن د مکملولو اراده لري. خلای خبرو ته دوام ورکو. د امریکا خلای ادارې ناسا تیر کال د مریخ د سفر لپاره جدید روور لیږلی وو او دوه میاشتې پسته یعنی د اګست په میاشت کې به دغه سیارې ته ورسیږي. مریخ ته لیږل شوی جاز ته کیروسیټی ویل کیږي او دا چارواکو په وینا له ستونزو باوجود به دا جاز مریخ ته په کامیابۍ سره ورسیږي او خپل اهداف به ترلاسه کړي. تیره میاشتو کې انجینرانو په جاز کې راپورته شوی تکنیکی خرابې د لری کولو هڅې کوي. کیروسیټی جاز به د مریخ ګالي کندې ته ځان ورسوي او امکان څرګندیږي چې د اگست میاشتې په لومړو کې په کامیابۍ سره د مریخ په سطح کوز شي. د دوه کالو او د 2.5 ارب ډالرو میشن به دا معلوموي چې آیا په مریخ د ژوند اثرات شته او کنه. په دې جاز کې د مریخ د ځمکې معلوماتو راغونډولو لپاره جدید ټکنالوژي استعمال شوې ده. ساینسدانان وایي د وینې سکلو یو خزندې وایرس له وجې په نړۍ کې اربونو د شاتو مچۍ ختم شوې دي. د امریکا هوایي کې ساینسدانانو د یو شمېر تجربو وروسته معلومه کړي چې واریو نومي خزندې یو وایرس خپور کړی دی چې لکبلې په اربونو د شاتو مچۍ اغیزمنې شي او یا ختمې شي. د دوی په وینا چې په نړۍ کې د شاتو مچۍ له ختمېدو دا تر ټولو خطرناک وایرس دی. ساینسدانان په دې تحقیق کوي چې دې وایرس څنګه په خزندو اغیز کړی دی او د دې وجوهات لټوي. د امریکا هوایي چې وړې جزيري پکې دي اوس هم داسې خزندې موجود دي چې د دې وایرس نه بچ پاتې شي. وي د افریقا په کلیوالو علاقو کې د موبایل ټلیفون ټکنالوژي په مرسته د اوبو زر تر زره ورکولو کار یقیني کېدی شي. د برتانیې محققینو داسې ډیټا ترانسمیټرز یا د معلوماتو ورکولو جدید نظام جوړ کړی دی چې د لاسي پمپونو دننه به لګولې شي او د پمپ د خرابې په صورت کې به ډیټا ترانسمیټرز پیغام ولیږي. سمارټ دستي نومي پمپونه به د کینیا هیواد په اویا کلو کې کارول کیږي. د افریقا په کلیوالو علاقو کې خلک په دستي پمپونو انحصار کوي. د یو شمېر تر مخه په دې پمپونو کې زیاتره خراب وي او لری پرتی علاقو کې په مرمت کې یو میاشت لګي. په افریقا کې د تیر کلونو کې یو لوی بدلون د موبایل ټلیفون نتورکس دی. د یو اندازې تر مخه په افریقا کې موبایل ټلیفون ته رسای د اوبو نه زیاته ده. د دې نوې ټکنالوژي راتګ سره به دا یقیني شي چې په کوم ځایونو کې دستي پمپونه خراب شي نو د دې مرمت به زر تر زره ممکن شي. د فرانس په خوانی بادشاہ نیپولین بوناپارت یو خط په 3,25,000 یوروز نیلامی شوی دی. نیپولین بوناپارت دا خط د واټرلو جګړې کې د ماتې خوړلو وروسته لیکلی وو. په دغه خط کې نیپولین بوناپارت د برتانیز واکونو ستاینه کړې وه. دغه خط په 1814 کال کې لیکل شوی وو. نیپولین بوناپارت د یورپ په تاریخ کې یو لوی فوزي جرنل پاتې شوی وو چې د یورپ زیاتره برخې فتح کړې وې. خو د برتانیې فتح کولو خوب یې پوره نشو او په 1815 کال کې د واټرلو جګړه وبایله. په 1812 کال کې د روس قبضې وروسته نیپولین بوناپارت ونیول شو او په 1820 کال کې د 250 کلونو په عمر کې مړ شو. د انټرنیټ کمپنی ګوګل په ویب پاڼو کې د موجوده نقشې په نوې ټکنالوژي کې د وړاندې کولو اعلان کړی دی. لدی وړاندې ګوګل میپس د لارې دغه کمپنی د 150 نه زیات هیوادونو نقشې ورکوي. دغه کمپنی ادعا کوي چې د 1 ارب نه زیات کسان د ګوګل نقشې کاروي. خصوصا میاشتې وړاندې د ګوګل کمپنی ځینې افسران د دغه کمپنی څخه تللي او داسې ویل کیږي چې اپل به په خپل پلیټ فارم د ګوګل نقشې کارول بند کړي. داسې ویل کیږي چې اپل کمپنی په خپل موبایل ټلیفون او په کمپیوټر کې خپل نقشې ورکولو اراده لري. په دې تناظر کې ګوګل کمپنی په نقشو کې نور خوالی راوستي دي او په 3D یعنی د هر زاویې نه به د ودانۍ یا ځای کتل کیدی شي دا وړاندې کولو اعلان کړی دی. د ګوګل ایمیجری نومې دی نوې ټکنالوژي کې نقشې نور هم معیاري شوې دي او د دې کار لپاره کمپنی د هوایي جازونو یو بیړه په کرایه اخستې وه. د اپل کمپنی لومړی کمپیوټر چې په 1978 کال کې سټیو جابز او سټیو وزنیک جوړ کړی وو د نیلامۍ لپاره په نیویارک ښار کې ایښودل شوی دی. داسې ویل کیږي چې دغه کمپیوټر به تر 1.5 لک ډالر نه زیات په مالیت خرڅ شي. د امریکا وال سټریټ جرنال ورسپاڼې د یو رپورټ تر مخه په انټرنیټ مشهور سماجی ویب پاڼه فیسبوک په امریکا کې کارونکي کم شوي دي. په تیر اپریل میاشت کې په امریکا کې 15% نوي صارفین دې پاڼې ته راغلي، کوم چې د تیر کلونو پرته ډېر زیاته کمه ده. اوس د فلمي نړۍ خبرې. د امریکا هالیوډ نوې فلم میډاګاسکر دریم په لومړی اونۍ کې د 80 میلیونه ډالر کاروبار کړی دی او په باکس افیس کې په لومړی نمبر دی. دا فلم په ماشومانو کې ډیر زیات مشهور دی.
There it is, the casino. Perfect. That's where we'll find the penguins.
Timmy Changa. These pillows are filled with baby birds.
I drop down, grab the penguins, and we are out of here.
Oh, oh, let me drop down. I'll grab the penguins.
Enough. I'm gonna...
د هالیوډ بل یو نوی فلم پرومیټیس نمایش ته پاره وړاندې شوې دی او په لومړی اونۍ کې د 150 میلیونه ډالر کاروبار کړی دی.
Ancient civilizations that were separated by centuries, and yet this same pictogram was discovered in every one of them.
They're smiling.
I think they want us to come and find them.
We're all here because of a map you two kids found in a cave.
Not a map, an invitation.
From whom?
Please tell me you can read that.
د هند سینما مشهور ستوري ابھیشیک بچن او اجے دیوگن نوی فلم بول بچن ٹریلر خپور شوی دی. دا فلم اجے دیوگن جوړ کړی دی.
نام
ابھیشیک بچن.
بغل میں چھوٹا اور شہر میں ڈھنڈورا. Boy under arm pit and hyper city noise pollution.
What?
Prithvi ji bachao.
Tujhe paakar meri chhati aur bhi chaudi ho gayi hai. My chest has become blouse.
Prithvi ji.
د هند سینما نوی فلم کاکټیل ټریلر خپور شوی دی. فلم کې مشهور ستوري سیف علی خان هیرو دی. فلم کې دپیکا پاډګون هم کار کړی دی. د دې نوړاندې سیف علی خان فلم لو آجکل ډیر کاروبار کړی وو.
I was just thinking, kya believe karte hain love at first sight mein ya main dobara ghoom ke aaun?
Woh do ladkiyan?
You really hate me na?
Yes, I really hate you.
Na Salim na, aur bhi kam is zamane mein mohabbat ke siwa. Jee lenge hum is gham ko bhi, pee lenge hum.
دا مشال ریډیو 19 پروگرام په نړۍ رنگونو کې مو د نړۍ له عجيبه معلومات، انټرنیټي، ساينسي او د فلمي نړۍ له قصو موزان خبر کړو. د دې وړاندې چې د نن ورځې پروگرام راغون کړو، تاسو هم کولای شئ چې په دې پروگرام کې را سره برخه واخلئ. دا ټلیفون د لاري چې زموږ شمیره ده 00020221211 او د موبایل ټلیفون د لاري اس ام اس هم کولای شئ. تاسو اس ام اس په دې شمیره را لګولی شئ 03323333501. په همدې ځای خپل کوربه ګلاس ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
گرانو مینوالو قدرمنو ز کمرگولیم تماشال رادیو پرونه همیشه او زاورم او ډیر دلچسپ او خدا خوخه می ده او ډیر خ جالب پروګرامونه لري خدای دې وکړي چې تاسو خوښ شي
د مشال ترسنګ اوسه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپه ګو